عدلیه وزارت کې ثبت لپاره راجستر د لپاره فعالیتونه شروع کړه. نو دغه احساسات دغه هر څه چې مونږ وپارولو دې ته د ټولنې ناخوالې وې، بدبختي وې، د ښځو ږغ ته پاملرنه نه کېدل وه چې موږ دغه ته وهڅېدلو او داسې اقدام وکړه.
بله بله، ډیره زیاته مننه. تاسو بیرته راګرځو را بسو میرمن زمان ته. تاسو له تاسو به لومړی د زده کړو په هکله واورو، درته وایي چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړي دي؟
السلام علیکم، زه خپل په وار سره خپل سلامونه تاسو د خبرونې میلمنې ته وړاندې کوم. ډیره مننه تاسو څخه فرشته جانې. ما خپلې زده کړې که څه هم زه د کندهار ولایت یم، خو ما خپلې زده کړې په کابل ولایت کې ترسره کړې دي، پای ته مې رسولې دي. زما لومړني زده کړې تر دولسم ټولګي پورې د سوریال لیسې څخه زه فارغه شوې یم، او هلته ما پای ته رسېدلې دي د کابل په ښار کې. همدارنګه نورې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي، خو متاسفانه چې د ځینو تحولاتو له امله چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کېږي، د نظامونو تغییر او تبدیل او د حکومتونو د تبدیل په برخه کې زه هم لکه نور افغانان چې په زرګونه افغانان مهاجر شول، هېواد یې پرېښوي، د ستونزو له کبله زه هم مهاجر شوم. او زما په زده کړو کې یوه خلا، یو څو کاله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپلې زده کړې مکمل کړم.
بله بله، ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو میرمن نیازی ته. تاسو دا راته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، هغه میرمنې چې پخوا یې مدني فعالیتونه کول، د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته اشکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو، خپل ږغ نسو وچتولی. امچنان چې کله خپل ږغ نسو وچتولی نو څنګه توقع وسي چې موږ د نورو ږغ سو، د نورو خوندو ږغ سو؟ موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ږغ تر ډیره ځایه پورې رسولی، یعنی د په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایاتو کې ملي اجماع درلودله، بیا مو په سرتاسري ملي اجماع کې په کابل کې درلودله، په هغه کې مو ګډون کړی و چې هلته موږ د ښځو ږغ رسوله تر هغه ځایه پورې. ما سره ډیر خوندي کندیانې، یتیمانې، بیچاره خوندي چې زموږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاسه ورکړي دي، د هغوی ډیر ناخوالې ما سره به و، ما سره به ډیر مشکلات و. ما د ښځو یو اتحادیه جوړه کړې وه چې د کندیانو اتحادیه، او البته دغه کندو ښځو ته موږ دغه طریق څخه د کار فرصتونه برابره وو، تر څو د هغوی خپل د کورنۍ دپاره چې کوم هغه نفقه هغه راوړي، هغه الاله نفقه ترلاسه کوي، هغه پوره حق دې ته ورسېږي چې دوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نسو کولای چې د ځان دپاره یو څه وکړو، خپل ږغ د ځان دپاره اوچت کړو، چېرته چې بیا د نورو ږغ سو، نورو ته به یو سهولت ترته مهیا کو. دغه سی یو حالت کې قرار لرو چې دا حالت یعنی واقعا د تحمل نه دی، او موږ به په ټولنه کې نادیده نیول سوی یو، او اصلا موږ ته ارزښت نه راکول کیږي. په مجموع کې هلمند ولایت تاسو در معلومیږي د افغانستان په سطح همیشه هغه ولایت پاتې سوی ده چې محروم و، محکوم و، په جنگونو کې هم اوس که جنگ نسته هم همچنان. نو طبعا زموږ حالت ډیر وخیم دی، او دا یو فاجعه راوړونکی حالت به وي، ځکه چې دا دردونکی حالتونه بالاخره یو څه شی به ولري د ځان سره. یعنی موږ همیشه وایو چې کله 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 چې آرامش کیږي، د آرامش څخه وروسته د یو غټ یو ستر طوفان خبر وي. نو دا حالت ډیر زوراونکی دی چې اوس فعلاً موږ قرار لرو.
بله، په دې ستونزو به بیا وروسته خبرې وکړو چې که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې سي، د میرمنو غږ اوچت نه سي، دا به اوږدمهاله څومره زیان واړوي ټولنې ته، کورنۍ ته، میرمنو ته؟ دا په دې هکله به وروسته غږېږو. میرمن زمان، تاسو ته بیرته راګرځم. تاسو هم په ټولنه کې یوه ماتره او پیژندل شوې لیکوال او ژورنالیسته یاست. د طالبانو په راتګ سره په کاري ژوند کې مو څومره بدلون راغی؟
تبان چې د نظام په اوسو سره او د نوي حکومت سره تر سره د شوتو پیوند چې د افغانو شوتو پیوند چې یو نوې څنګه په دې رامنځته شو چې هغوی د خپل کاري حقونو څخه محروم شوي او حتی د تحصیل څخه پس پاتې دي. هغه نجونې چې هغوی باید ښوونځي ته ولاړ شي اوس نشي تلای. زه هم د دوی یوه برخه یم. زه هم په دې وروستۍ کې ما کله چې غوښتل چې د ژورنالیزم په برخه کې خپل تحصیلات پوره کړم هغه مې شروع کړي وه، خو له بعده مرغه زه د دې څخه محرومه شوم او زما تحصیلات نیمګړي پاتې شوه. ورسره د کار زمینه راته ډېره محدوده شوه چې ما په کوم راډیوګانو کې چې کار کړی و د رسنیو په برخه کې چې ما تقریبا 12 کاله کار کړی دی، زه په دې نه یم توانېدلی چې اوس کار ته دوام ورکړم. ځینې تهدیدونه وه او مشکلات وه، زموږ د کار په برخه کې محدودیتونه رامنځته شوه، نیمګړتیاوې وې. نو ما نه شوی کولای چې خپل تحصیل او کار ته ادامه ورکړم. زه هم د دې ټولنې او د داسو یو برخه وم. نو د دې کبله او د دغه تهدیدونو د دغه نیمګړتیاوو محدودیتونو له امله زه دې ته مجبوره شولم چې بالاخره خپل د کورنۍ سره هېواد پرېږدم او مهاجرت وکړم.
بله، په دې اړه به وروسته به نورې خبرې کوو. میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان مدني فعال میرمنې دمګړی خپل غږ نشي اوچتولی، نو څه به بیا دوی د نورو میرمنو غږ پورته کړي، یا به د دوی ستونزو ته یوه لار ولټوي، یا به د دوی کوم مشکلات چې دي تر مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د دې وضعیت دوام کومې بدې اغیزې په یوه کورنۍ کې په یوه ټولنه کې درلودلی سي؟
یعنی بعد اغیز ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې ډېره ستره فاجعه به وي، ځکه چې دا حالت نه منونکی حالت دی. زموږ همیشه دا د فریاد هم دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې باید مسؤلین دې ته متوجه سي چې موږ نادیده ونه نیسي. موږ د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوو، موږ ډېر لاسته راوړنې لرو په هره برخه کې، په علمي فرهنګي برخه کې. تاسو باور وکړئ ما اووه مدارس موسسې شوې دي په هلمند کې د ښځینهوو لپاره. یعنی موږ داسې یو وخت و چې زه کله هلمند ته بېرته راستون شولم د پاکستان څخه، موږ یوه ښځینه مدرسه نه درلودله. زه خپله معلمه وم، دولسم صنف ته ودرېدلم، د عقاید شریف مضمون مې د ضرورت پر اساس واخیستله چې ښځینه استادانې نه وي، قاري صاحبانې نه وي، نارینه قاري صاحبان موږ درولې. زموږ د وزارت پالیسي داسې وه چې باید استادانې ښځینه سي. نو زه حاضر شولم چې دا مضمون خپل په خوښه باندې زه مخته بیسم، زه آمادګي ورته ونیسم، زه د علماو کرام سره په تماس کې سم او دغه مضمون زه مخته سم. زه چې صنف ته راغلم د شاګردانو څخه مې پوښتنه وکړله چې یعنی څوک شپږ کلمه ووایي. تاسو باور وکړئ چې د شاګردانو تمسخر پورته سو، وایي د بابا دمه تر دې دمه پورې دوه کلمې دي، استاذه تاسو شپږ کلمې څنګه وایاست؟ یعنی ما ته ډېر زه ډېر متاسفه سولم چې دوی تر اوسه شپږ کلمه نه ده زده او دوی دولسم صنف ته رارسېدلي دي. چې راغلم ادارې ته خپل د مدیر سره مې دا موضوع شریک کړل، د مدیر صاحب ته مې وویل مال مدیر صاحب دا بېخي ده موږ د علم څخه بې برخه پاتې سیو، د دیني علومو څخه. بیا مې د ولایت مقام څخه دا غوښتنه وکړله، د وخت والی ګلاب منګل نومېدله، هغه ته ورغلم، پیشنهاد مې وکړل، یو څو خوندې مې ځان سره ویوړلې، ما له یو دیني مدرسه موږ ته جوړه کړي چې زموږ صحیح ده، موږ مضمون د دغه لرو، د عقایدو لرو، د علوم دیني مضمون لرو. په مکتب کې خو داسې مکتب کې داسې خاصه توجه نه کیږي لکه چې په مدرسه کې مکلف به دي په دیني درسو ته. نو بیا هغه وخت کې د ملالۍ په نامه باندې یو لرکې وایي، زموږ یو شاګرد وه چې هغه حافظ د قرآن وه، په ډېر لږ وخت کې قرآن حفظ کړ په کم عمر کې. نو هغه ته مو یو مدرسه جوړه کړله. یعنی دا هغه زموږ غوښتنې وې چې موږ د هغه ځای څخه پیل وکړه او بالاخره مو مدارس مو جوړ کړ، ښوونیز مرکزونه مو جوړ کړ، د انګلیسي د ژبې، د عربي د ژبې، د پښتو د ژبې د لپاره خدمات مو شروع کړل، تر څو چې موږ ډېرې خوندې بې برخې پاتې وې د تعلیم څخه. هغوی ادي اقل املا او انشا زده کړي، د میراث، د زده کړي سلفونه می ورته جوړ کړل چې میراث هغه وو پیژن چې موږ میراث کې کوم حق لرو زموږ ورونه زموږ پلرونه په موږ باندې احسان نه کوي بلکې زموږ حق راتره کوي چې موږ د میراث غوښتنه وکړو نو داسې فعالیتونه مو تر سره کړل اوس موږ آګاه یو اوس موږ سترګې خلاصې دي اوس موږ خپل غ لاسته راوړنه نه غواړو چې د لاسه ورکو اوس بیرته ما هغه ځای ته درې هغه حوالي نقطې ته راوړې چې زه بیرته دا فکر وکړم چې نه زما وظیفه یوازې ډوډۍ پخول دي دیګ پخول ده او ماشومان پیدا کول دي او ماشومان ساتنه ده دا یوازې ما وظیفه نه ده ولې زه داسې وروزل سم ولې زه یو موخه ونه لرم ولې زه یو هدف د پاره فعالیت ونه لرم دا خو هیڅ کېدلی نه سي چې دوی موږ بیرته هغه نقطې ته ودرېږي لکه چې دا اوس یې درولي یو مګر زموږ لاسته راوړنې دي نادیده ونه نیسي دوی باید زموږ د پاره خپل هغه طرز د دولتداري طرز او طریقې ته تغیر ورکړي د نړیوال سره دی سیالي وکي اسلامي ملکونه ډیر دي شکر دی الحمدلله په نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي هیواد نه ده او داسې هم نه ده چې موږ مخکې مسلمان نه وو یا موږ مخکې اسلام نه درلودل تچ تاسو د راتک سره دلته مسلمانۍ راغله یا دلته اسلام راغله په افغانستان کې دا فاجعه وروونکی مشکل به وي او داسې مشکل به وي چې دا فاجعه به بیا کدی وغواړي بیا به مخ نس نیولای ډیره خرابه پایلې به ولري
بله
یعنی واقعا دردونکي حالتونه بل اخره انسان دي ته حسي چې یو اقدام وکي او دا انساني فطرت یو برخه ده چې ان شاء الله دی ورته خپل دغه تغییر ورکي طرز فکر ته اوسنی د دولت مسولین
بله ډیر زیاته مننه نوري خبرې هم تاسو سره لرو میرمن زمان بیرته تاسو سره ګرځو لکه څنګه چې میرمن نیازی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې افغانانو درلودلې هدي اقل هغه میرمنې په آزاده کار ته تللې دندې ته تللې خپل ډوډۍ خپل کورنۍ ته ګټله دا چې یو دم وضعیت بدل سه او میرمنو ته د کار ساحه تنګه سوله خپل په تاسو څومره بد تاثیر وکړ
بلکل دا یو نوړه حالتي چې اوس مهال په افغانستان کې راغلی دی نه یوازې میرمنې بلکې ټول خلک یې تر مسافره کړي دي میرمنو خپل دندې ته لاس ورکړی تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې تر څلوېښتو کالو ډېر جګړه دوام کړی دی او جنګ و مخصوصا په پښتنو سیمو کې هلته ډېرې کونډیانې دي سرپرست نه لري د فامیلونو او دوی خپله مجبوره وه چې باید کار وکړي او خپل د کور نفقه برابره کړي نو طبعا چې زه یې هم متاثره کړی یم ما هم نسوای کولی چې خپل کار وکړم او ورسره نورې ښځې چې دوی خپل د کور نفقه ګټونکي دي د کار کوي خپل اولادو لپاره ډوډۍ برابروي هغوی متاثره کړي دي هغوی په کورونا کې اوس مهال تاسو پوهېږئ چې په میلیونو نو ماشومان په افغانستان کې ډوډۍ نه لري هغوی د خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري علت یې دا دی چې ښځو ته کار نشته هغوی د کارونو څخه محروم ساتل شوي دي او د ټولنې څخه یو رقم نیول شوي دي خو زه فکر کوم چې دا حالت واقعا ډېر دردونکی دی او په دې توګه د میرمنو د ټولنې څخه لرې کول لکه څنګه چې میرمن نیازي وویل د افغانستان ډېری برخه میرمنې دي په جنګو کې ټولو شهیدان ورکړي دي اوس میرمنې دې ته اړ دي چې د کوره راووځي کار وکړي خپل ماشومان دپاره خپل اولادو دپاره نفقه ترلاسه کړي نو د دوی د ټولنې څخه لرې کول به دا ډېرې منفي اغېزې خپله ټولنې ته افغانستان ته ولري خلکو ته او له دې سره زه خپله هم ډېره متاثره یم زه خپله هم په افغانستان کې ما خپله دنده د لاسه ورکړله کار مې د لاسه ورکړي تحصیل مې راباندې بند شو او هغه چې ما خپل اولادو ته د تحصیل زمینه برابره کړې وه هغه ستونزې مات هم پیدا شوې
بله بیرته راګرځو میرمن یزی ته په دې وروستیو کې چې افغانستان کې یو سیاسي بدلون راغی نو مدني فعالینې او په خوا کې نورې هغه میرمنې چې دوی په بېلابېلو برخو کې فعالې وي، ژورنالیستې وي یا په نورو ادارو کې کار کوه، دوی په یو نوه نه په یو نوه مجبوره سولې چې دوی خپل هیواد پرېږدي او یو بهر ملک ته لاړ سي هلته شپې ورځې تېرې کا. له بلې خوا میرمن زمان هم له اقتصادي مشکلاتو نه یادونه وکړه. تاسې دا راته وایئ چې هغه ښځې چې همدغه اوس له هیواد څخه بهر دي او اقتصادي حالت یې ښه نه دی، څه ډول ستونزو سره مخ دي؟
یعنی مخکې مې وویل چې دا ډېر دردونکی حالت دی. زه دا اوس په تماس کې یم د بعضې خوندو سره، تقریبا یو څو خوندې د کابل څخه تللي وو اسلام آباد ته چې موږ به خارج ته ولاړ سو. موږ ته بعضې نهادونه ژمنه کړې ده چې تاسې درېیم ګونه هېواد ته ځان راورسوئ او بالاخره موږ تاسو ته کار برابروو او تاسې د هېواد څخه د باندې باسو، یعنی یا به مو امریکا ته ویسو یا به مو اروپا ته ویسو، داسې هېوادونو ته به تاسې انتقال کړو. او زه دا اوس د هغوی سره په اړیکې کې یم، په ټلیفوني اړیکو کې. هغوی وایي چې موږ په ډېر سخت حالت کې قرار لرو چې نه مو هاخوا ته فریاد اورېدل کېږي او نه هم دې خوا ته برته راتللی سو، ځکه چې اوس دلته میډیایي سوله زموږ موضوع اوس کېده چې موږ افغانستان ته برته راسو، دلته زموږ ژوند په خطر کې او اخوا ته فرصت نه راته برابرېږي چې موږ برته انتقال کړي. هغه کسان چې زموږ سره ژمنې کړې او وعدې کړې وي، هغه خلک اوس حتی تلیفون نه پورته کوي، حتی زموږ ایمیلونو ته جواب نه راکوي، وایي تاسو منتظر پاتې سئ، په تمه پاتې سئ. زه په څه شي په تمه پاتې سم د بل په هیواد کې دلته؟ یعنی کېدای سي چې خدای مکه هغوی په ډېرو بد حالاتو کې قرار لري، یو بد لارې اختیار کړي ځان ته چې دا خپله یو د یو افغان میرمنې دپاره د تشویش خبره ده او پر هغوی باندې به څومره بد اثر پرېږدي. ذهنن هغوی نارامه دي، جسمن نارامه دي، او د کم ځایه به وکړي هر څه چې خپل ژوند مرافه کړي. دا خسې نورې خوندې چې دا اوس زما سره د شهیدانو میندې په تماس کې دی، راځي تلیفون راته کوي، کور ته راسي، ژړا کوي، د اقتصادي بحران څخه فریاد کوي چې داسې وضعیت کې قرار لرو. زما زوی که تا مړ که که امریکا مړ که که دولت جمهوریت مړ که، خو اوس خو مې زوی مړ ده، اوس زه څه وکړم؟ اوس خو یې کونډه ماته ناسته ده، اوس خو یتیمان ماته ناست دی، ما نه ډوډۍ غواړي، زه څه وکړم؟ زه کوم حالات اختیار کړم؟ که یو شی هغوی یو غاړه جوړوي، تاسې باور وکړئ یوه ښځه په یو غاړه جوړوله باندې پوره میاشت یا 15-20 ورځې ستن دغه ته ناست ده، دغه کور ته چې دغه غاړه جوړ کړي چې بازار ته ویسي په 4-4.5 کلدارې دوکاندار اضافه نه ته نه اخلي، وایي بازار نه لري، څوک یې نه رانیسي، څه به وکړم؟ خوره مې راوړوای، نور یې نه راوړ، نه اخلم، نه درڅخه رانیسم، دغه یوه دانه بله درڅخه واخلم. زه خیر دی چې ته ډېر فریاد کوي، هغه هم چې بیخي ډېر دوی ژاړي دوکاندارانو ته، وایي دا راڅخه واخله. زه وایي زه کور ته وایي وړۍ نه لرم، ډوډۍ نه لرم، اوړه نه لرم، څه شی وکړم؟ اقتصادي بحران سته، بیکاري سته، دا حالتونه ټول دردونکي دي. هیڅوک داسې ډېر کورنۍ سته چې نارینه نه لري چې هغوی ته نفقه راوړي. همدغه ښځې وي چې د کور نفقه راوړونکي وي او نن پر هغه باندې دروازه بنده ده، لاره بنده ده، هغه د یو لحاظ څخه ذهنن تر فشار لاندې ده چې ولې دا حالت راباندې راغلی. د بلې خوا څخه اقتصادي بحران ده، د بلې خوا څخه یو وظیفه یې درلود، یو کار درلود، هغه میرمنه هم دغه سینارامه ده چې وظیفه یې د لاسه ورکړې ده. نو دا هر څه حالتونه واقعا دردونکي دي، بالخصوص د انجونو دپاره چې انجونې باندې د مکاتبو دروازې وتړل سوې او امر ثانی پورې به دوی په تمه پاتې سي. یعنې کله انجونو ته وایم چې زمونږ مکتبونه شروع کېږي، هغه د اعلامیې خپره سوه، د رئیس الوزرا حکم صادر سو چې د خیره سره مکاتب خلاصېږي، وایي په هغه ورځ چې مکتب ته راغلو په هغه ورځ یې منو. تر اوس وایي موږ ته د منلو وړ نه ده، وایي موږ هېڅ باور نه لرو. یعنې یو ډول بې اعتمادي ده، یو ډول بې باوري ده.
میرمن نیازی، بله میرمن نیازی، یو اورېدونکی د ټلیفون په کرښه لرو، دوی به واخلو موږ او تاسو خو یو بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. بله مهرباني.
ورجانې تاسو سلام او مېلمنو په شمول ټولو اورېدونکو ته سلام وایي. ما همدرد در سره په اړیکه کې، ما ورم خورې لغمان نه.
تاسو د تدیم سلام وی، مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ. د تاسو غږ بالي او رو بالي
جما خو د نظرم دا پوښتنه مې دا چې اورم خوري اورم. جما غږ لا مهرباني. د ما خو د نظر په قرجانی او پښتنه پښتنه مې کنه چې کومه کې مو همدغه خزو قرباني ورکول کنه د اصل کاله تیر نو د تا اول زوی مړ کېده د تا ورور مړ کېده د تا خاوند مړ کېده البته دا یو د ټولو شېری کو د تا ورور او د تا با لکه خزه ډېر ستونزه کوي کنه او ورځ جنازي یو غمه ټول خزو ته وکنده بم خزو او به میړه بم خزو او به زوی بم خزو نو زه دغه ټولو دغه پخوانی او وسانی سیاستوالو نه دغه هیله لرم چې دغه وسانی د خزو ستونزو ته د پای ټکی کیږي او لا غټو مشکلاتو نه خو خدای راوخلي هم هیچا نه دی راخلي صرف خدای پاک په خپل قدرت راوخلي او اوس دغه سیاسي اختلاف ختم کړي او دغه ستاسو مشکلات د خزو د مرانو دغه ختم کړي دغه ما نظر
بل ډیر زیاته مننه ځوندای اوس bale bale mirman yasi
da ghas urun da ehsasat qadar ko
dawam markaw
نو موږ دغه سیورونو احساساتو ته احترام لرو واقعا خدای تعالی دې ټولو ته ټولو ورونو ته دغه سی یو احساس چې لري تمن موږ په دې پویږو چې موږ ټولو ورونو دا احساس لري ځکه چې هغه په دې باندې پویږي چې په افغانستان کې یو ځوان شهید شوی ده خو یو ځوان یو نارینه تاسو په حساب کې ونیسئ چې هغه شهید سو د دې دنیا څخه لاړ هغه ځوان درې خوندې درلودلې هغه ځوان شپږ لورګانې درلودلې هغه ځوان یوه بډۍ مور درلودله هغه ځوان څومره کورنۍ څومره انسانان یې بدبخت کړ پرېښودل او دی خپله لاړ د دې دنیا څخه نو دا دغه حالتونه ډېر دردونکي دي زموږ هم دغه غوښتنه ده د دې ورور نظر ته ډېر احترام سره باید وایم چې خدای تعالی د زموږ ټولو ورونو ته توفیق ورکړي چې هغه احساس هغه جذبه چې د خوندو په حق لري دغه د اوسنۍ مسؤلینو سره شریک کړي تر څو چې مسؤلین خپل هغه ایمانی او وجدانی او هغه مسلمانی او شرعي دنده د مسولیت ده چې موږ نه دي دونه نسی موږ خوندې چې د اوس په کورو کې بیکاره ناست دي هغوی کلونه زحمت استلای درس ویلای کار کړی د کار ورته لري استعداد لري هغه باید محو نسی ختم نسی یو دغه ته پاتې نسی چې شاته مو غورځول هرڅه لاړه ختم سلاحو سو دا دا مسولین دې ته باید اړ کی چې درڅو مسولین اقدام وکي او د خوندو حقوق ته لاسرسی ورسیږي یعنی لاسرسی وشي ورته
bale قدربن اوریدونکو او درنو میلمنو خبرونه دوام لري پاتې خبرو ته به دمه ورکو اوس یو لانډه دمه لرو لدم وروسته بیرته خپل باستر ګرځو
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ
بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست درنو میلمنو خپل باسته به دوام ورکوو میرمن زمان بیرته تاسو سره ګرځو درته وایه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږئ له هیواد څخه بهر د افغان مدني فعالو میرمنو او نورو میرمنو چې په بیلابیلو برخو کې کار کوو وضعیت تاسو له نږدې نه ګورئ تر ټولو لوی ستونزې څه دي
بله په اوسمهال په پاکستان کې لسګونه خبریالان یې هم ښځینه او هم نارینه سره ورسره مدني فعالان چې د بشري حقونو فعالینو سره راغلي دي په دې تمه راغلي دي چې دوی وکولی شي نورو هېوادونو ته ولاړ شي البته د نړیوال ټولنې په مرسته د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارو په مرسته او د نورو هېوادونو په مرسته دوی نور هو نور بهرنی هوادونه ټولار چې خپل فعالیتونه بیرته لسره حالت شروع کې او دغه ګمنام حالت څخه دغه به سرنوشت حالت څخه ووځي دلته واقعا چې نه یوازې مدني فعالان بلکې ژورنالیستان هم راغلي دي فامیلونه هم راغلي دي چې هغوی چې زه هم د جملې څخه یم. لمړنۍ ستونزه دا ده چې دوی له سخت اقتصادي مشکلات لري، دوی ته وظیفه نه پیدا کېږي، دنده نه پیدا کېږي چې دوی وظیفه ترسره کړي او خپل د کور اقتصادي خپل فامیل د اقتصاد له پلوه حمایت کړي، یا دوی اولادونو ته کوچنیانو ته د درس زمینه برابر کړي. زما خپل اولادونه له تحصیل پاتې دي او زه هم کار نسم کولی، زما فامیل کې هیڅوک کار نسم کولی، ورسره هغه ژورنالیستان ښځینه او نارینه کوم چې راغلي دي، فامیلونه یې دي او مدني فعالان دي، هغوی هم عین ستونزې لري، اقتصادي ستونزې لري، مالي ستونزې لري. نو د کار زمینه نه ده ورته برابره. همدارنګه دلته کومې ادارې چې نړیوالې ادارې دي د مهاجرت لپاره د دوی سره مالي مرستې نه دي کړې، د دوی په ثبت کې او دوی ته د مهاجرت د کارتونو په برخه کې فعالیت نه دي کړی. ډېر شمېر ژورنالیستان او مدني فعالان په یو شمېر ګروپونو کې سره راټول شوي دي او دوی کوشش کوي چې د بهرنیو هیوادونو سره په تماس کې واوسي تر څو دوی ته د ایستلو زمینه برابره بارکی. خو لیکن نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو کوم ادارې چې د نړیوالې د ژورنالستانو د مدافعین چې د نړیوالې ټولنې لري، هغوی تر اوسه نه زموږ سره او نه هم د نورو کسانو سره چې اوس په پاکستان کې میشته د مهاجرت شپې ورځې تیروي، هغوی سره کوم خاصه مرسته نه ده کړې او ټول په یو بې سرنوشت حالت کې، په یو نامعلوم حالت کې ژوند کوي، چې شاوخوا لسګونه فامیلونه دلته دي او ماشومان هم ورسره دي.
بله میرمن نیازی، تاسو د میرمن زمان خبری واوریدلې چې له هیواد څخه بهر مدني فعالین، ژورنالیستان او نور هغه میرمنې چې دوی په ټولنه کې ماتراوي څه ډول شپې ورځې تیروي. تاسو خپل مخکې اشاره وکړئ، تاسو خپل ورنه خبر یاست، که څه هم تاسو ستونزې یادې کړلې، خو که بیا راسو دې ته په غټو ټکو کې راتوایه چې که چیرې دغه میرمنې په افغانستان کې دننه پاتې وای، دوی بل څه ډول حالت سره مخ شوي وي؟
د افغانستان د نن هم کده مېرمنې پاتې وای، دغه سی بدبخت وای چې هم دا اوس دغه سی بدبخت دي په پاکستان او په ایران او په روم کې، چې موږ اکثر خوند سره په تماس کې یو. د افغانستان کې هم د یو حالت نشته چې دوی بل دغه ولري، بل انتخاب ولري، یا فرض مثال تغییر ذهنی وکي چې زه نو ولې تر دې ځای راغلم او ورس ولم تر دې خو افغانستان شو. افغانستان کې څه شوالې د فعلن په اوسنۍ حالت کې؟ هیڅ شوالې نسته. سیده، موږ دې خوشاله یو، په بار بار په چوغو چوغو مو په برنامو کې ویلي دي چې ودانې چادرې پر سره وو چې سوله راسي، جنگ ورور وژنه دي بند سي، تاسو خو یو چادرې وایاست، یا حجاب شرعي موږ هم مخکې مسلمانانو شکر د الحمدلله خپل حجاب مو حفظ کړی وو. هدا ګوتو پښمار کې بعضی کسانو هغه پوس او خپل اعمال، مګر مونږ به جابې نه دکړې مطرح کسانو مونږ په ټولنه کې شکر الحمدلله هغه غټ پورنه مونږ پر سر وو. همیشه به مونږ د نارینه او سره هم ناس درلودلې، د ځوانانو سره به مونږ هم ناس درلودلې، د ښځو سره به مونږ هم ناس درلودلې، مګر مونږ شکر دی الحمدلله به جابې او به ستر نه دکړې. نو اوس په اوسنۍ حالت کې هیڅ لاستراوړنه نشته، هیڅ شی نشته چې مونږ باندې فعال سو، هیڅ شی امید نشته، حتی یو څراغ نشته، یو زرغون څراغ نشته چې موږ ضرور ته خوشاله کو. نو طبعا هغه خوند چې تللی دي که هغوی هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، که هم د بیکاري او د بې روزګارۍ څخه رنج وړي، از القیاس دغه سی افغانستان کې هم دغه سی یو حالت ده. نو موږ نسو کولای چې موږ هغوی ته دغه ورکو چې تاسې کشکې نه واستلی، دا خو نو خپل وطن و، دا خبره غلطه ده چې دا خپل وطن ده، نو دلته به پاتې سوی وای. دلته چې خپل په وطن کې هم ته بې عزته اوسېږي، ډوډۍ ونه لرې، نوم ونه لرې، شناخت ونه لرې، هغه شاید لکه چې په پاکستان کې دا اوس پروت دی چې نه نوم لرې، نه شناخت لرې، نه حیثیت لرې، نه پیسې لرې. دغسې په افغانستان کې هم یو مېرمنه دغسې یو حالت کې قرار لري. ای کاش دلته په افغانستان کې یو څه شی وای چې تاسو باور وکړئ دغه د واکسین په بخش کې ډېر
مېرمنې ځي. بله بله، یو اوریدونکی به بل راواخلو چې د ټلیفون په لیکه ده، بیا وروسته به موږ تاسو خبر ته دوام ورکړو. بله، زموږ غږ اورې؟
سلام محمد، یم سلامونه مې کینې دوارو مېلمنو ته، تاسو مې عزیز خوري وای. الو
وعليكم السلام.
او يا خوري
اور
متاسفك من منو من منو خوشي شي خبري وکړي خدا پاک دې موږ حکومت نه دایته نه کوي وخي سم دغه شي ټول خويندو مینده دي چې حق او حقوق ته وسپاري خويندو موږ دا وایي چې موږ خو اولين شکر دا باسو کني ستیدا خواري دې پیره بشي خو لا مرګ نه خلاص ولو خو کیف به بس او ادریس او ځوانان به موږ لا خوانم لکېدل به خوانه بم لکېدل خدا خور کیف دا کارون خلاص ولو چې پردي حکم نه خلاص ولو خدا بیا امریکایانو نه خلاص نه مورم خلکو نه خلاص ولو خو دې په دې حالات به شکر باسو خیر طالبان بندونه نه کوي سیوا ته به فکر کې پټې خلکو پاک حقوق خبر شي کار او خور کار او خورګانې چې تاسو وسوای چې په اسلام آباد کې په ایران کې بند پاتې دي چې نه آفر څوک مني نه دی خور څوک مني نو دې نه خو بیا دا وطن خو طالبان خو دونه خمران دي تاسو دلته راځي خدای نه کده زوی دا لاس می دنه نه پسې پر سارا دا به ټول وزني ولې به وزني وخور کوي راځي د خپل وطن ته خلاص د خپل وطن په خزو نه د ښکاریږي په پردی وطن کې غلامي ده حکم نه دی اسه تاسو ومر نه خو نه ته په افغانستان کې سیمري سم هغه ته بیا شي خو
بله میرمن دی سي بله
زه د ورور د خبرو په تایید دی خبره وکم چې ورور می صحیح خبره ده ما مخ یادونه وکړه چې د یو چادرې په ځای ما خپل په وینا کې ویل چې زه ودانې چادرې په سروم خو ما ته د کار فرصت راکا چې زه کار وکم زه نفقه پیدا کوم خپل اولاد ته زه په دې نه جرم چې نن زه ته ماته وایي چې ایجاب وکم زه په دې وجرم چې ولې زه ایجاب کوم نه زه ایجاب کوم په ایجاب ما ایجاب کړی زه ایجاب کوم خو د کار زمینه راته مساعد که چې زه مخبل اولاد ته نفقه پیدا کوم الله له نفقه پیدا کوم ته ماته فرصت راکه ولې د بخینا دیدنې ولا یم په برنامه کې دغه ورور ته زه ووایم ته د هلمند ولایت خبرې د میډیا د لارې څخه بم سوشل میډیا د لارې څخه بم اورېدلي چې سکه ورونه پورته شو شپږ ورونه خور غوښتنه وکړه خپل د میراث مړه یې کړه د خپل خور څو شو ورته خو اومونه ولسو عام یو دوه ورونه یې نیول سوي دي نور ورونه یې تښتېدل دي پاکستان ته تر نن ورځ پورې د قصه بېخي ورکه سوه برته د ډیرلند مو ده خبره ده دغه اوس نږدې کې د کیسه پېښه شوې ده خو که سکه ورور می د میراث حق نه راکې چې زه د میراث غوښتنه تینه وکم نو زه څنګه توقع وکم چې نور مسلمان ورنه بز ما سره کوم بکو کې سیده جنگ نسته او شکر الحمدلله ورور وژنه نسته الحمدلله مونږ په دې شکر باسو چې فعلاً جنگ نسته خدا هم سوله نه ده دې ته هم سوله مونږ نسو ویلی چې عدالت نه وي
بله یو بل اوریدون که ایم پکر خکی لرو بیا بخپلو خبرو تا دوام برکو بله میره بانی بله زما غک لره بله فکر که و ماری که پریس وله بله میرمن زمان تاستو را گرزو زما غک او ره
بله میره بانی وکر
بله میرمن زمان
بله
بله تاسو مخکې د ورور خبرې واوریدلې چې ویلې نو تاسو ولې له وطن نه تللی له بل وطن نه خپل وطن ښه او تاسو همدا اوس په بل وطن کې یاست تاسو څه ځواب لرئ دې ورور ته
بلکل زموږ وطن خو هر یو چې راوتلی دي هغوی په ډېر افسوس او جګرخونی راوتلی دي د وطن څخه تقریبا شل کاله تر هغه اضافه موږ په خپل وطن کې وو په هر حالت کې وو چې جګړه وه که هر حالت امنیتي ستونزې وې لیکن موږ په خپل هېواد کې وو هلته مو کار درلودې وظیفه مو درلوده او تحصیل زمینه برابرې وې اوس مهال موږ ته هېڅ اصلا دغه زمینه نشته چې اول زه ولاړه سم افغانستان ته زه څه شي وکړم زه کار نسم کولی پر میډیا او پر رسنیو سخت بندیزونه لګېدلي دي د ښځو د نجونو کار مخصوصا په میډیا کې محدود سوی دي کم سوی دي پر هغو ورځ تر بلې محدودیتونه رامنځته کېږي په نورو برخو کې هم د ښځو کارونه ډېر محدود دي او ورځ تر بلې پر هغوی رنګارنګ شرایط راوځي نو په داسې حالت کې په هیواد کې صحیح دی چې زموږ وطن دی زموږ زړه ورته خوږېږي لیکن ژوند کول په داسې یو حالت کې چې اقتصاد ضعیف وي کار نه وي تحصیل نه وي په هغه کې ډېر مشکل دی موږ هم دا هیله لرو چې شته د پامه ونه غورځوي په افغانستان کې باید شته د ټولنه مهمه برخه ده او په هیواد کې په هر برخه کې باید دوی ته دندې ورکول شي په هر برخه کې دوی ته ضرورت ده د پوهنې په برخه کې د روغتیا په برخه کې د پولیسو کې اوس په دروستي کې کومه تلاشي چې په کورونه کې وسوه په دې کې ښځینه پولیس وي خو لکه دوی چې ضرورت ورته لري په هر برخه کې په هر بله برخه کې ښځو ته ضرورت ده او ښځې خپله دې ته ضرورت لري چې خپلې کورنۍ د اقتصادي پلوه پیاوړي کړي هغوی ته کار وکړي اولادونه وروزي تحصیل تعلیم زمینه ورته برابره کړي نو که چیرې واقعا د ښځو څخه دغه محدودیتونه لرې سي یا د دوی په وړاندې کوم محدودیتونه چې رامنځته سوي دي هغه مشکلات حل سي هغه کم سي نو به دا د ښځو لپاره ډېر ښه مثبت ګام به وي.
بله قدرمنو دوستانو او درنو میلمنو میرمن نیازی او میرمن زمان یو لنډه دمه بیا خلو وروسته بیرته خبرونه تر راګرځو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بله درنو دوستانو خبرونه ته خره اغلاست لمون سره میلمنی دی قمر نیازی او نجیبه زمان. میرمن زمان بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایي چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده لکه څنګه چې روان ده په همداسې حالت کې څه وکړو چې د اقل د سیاو ځوان ځان ته برابر کړو چې هغه شپه ورځ د تیرېدلو وي؟
په لومړی ګام کې ځکه چې افغانستان کې وایي چې نرسالاره ټولنه ده نو په لومړی قدم کې حکومت دا لازمه ده او باید دوی د ښځو په برخه کې یو اقدام جدي اقدام وکړي د دوی لپاره د تحصیل زمینه برابر کړي دوی ته کارونه ورته برابر کړي تر څو د ټولنې دغه یوه مهمه برخه چې اوس د فلج په حالت کې ده بیرته فعال شي او افغانه ټولنه د پرمختګ پر لور ولاړ شي. مهمه ده چې ښځې هم چې په خوله کښېننی او خپل د حقونو دپاره کوشش وکړي هڅه وکړي وایي حق ورکول کېږي نه په زور اخیستل کېږي. نو زما هیله دا ده چې دوی هم خپل د حق د لاسته راوړلو لپاره کوشش وکړي خپل ږغ پورته کړي هڅه وکړي تر څو دوی خپلو حقونو ته ورسېږي.
بله دمګړی چې تاسو له هیواد څخه بهر یاست یوازې د شپې ورځې شپاره چې څو وخت به سرنوشت معلومي یو په کوم کارم بوخته یاست؟
بلکل فرشته جانی دلته د کار زمینه اصلا مهیا نه ده مشته نه مشته او نه ماته نه مې اولادو ته موږ کوم مسؤلیت نه لرو همدارنګه تعلیم ته هم لاسرسی نه کېږي زه خپل کار نه لرم او امکانات د کار دلته برابر نه دي مشته چې موږ لاس په کار سو کار وکړو خپل د ژوند لپاره څه برابر کړو.
بله میرمن نیازی بیرته تاسو ته راګرځو. لکه څنګه چې میرمن زمان په خپلو خبرو کې ویل اوس دمګړی وضعیت دغه رقم روان ده لکه موږ تاسو یې چې ګورو په همداسې حالت کې څه کول پکار دي چې د اقل هغه ژوند تر یوه حده سم مخکې لاړ شي؟
په دغه حالاتو کې چې د اوس خوندې ټول هلې ځلې کوي چې په کورونو کې د اقل شاګردان وروزي یو 500 سل افغانۍ فیس ځینې اخلي د هغه شاګردان چې په لوړو صنفو کې دي یعنی دغه د درس لړۍ یا د سلسله ځینې قطع نه سي د تعلیم د هغوی دپاره هغه کسان چې پلرونه یو تجارت یو کاروبار یو څه شی لري خو 500 فیس ورکولای سي دوی په دغسې کارو بوختي. اکثر خوندې په لاسي صنایعو باندې دغه مخکمه یادونه وکړه د غاړه او پټو داسې شی جوړوي بازارو ته عرضه کوي. نو د دغو د منسجمولو دپاره یو برنامه جوړه سي خارجي ټولنې دي فرض مثال سرمایه ګذاري وکړي د دغو ښځو دپاره کومکونه دي وکړي د دغه شزینه نهادونه دی طالبان شزینه نهادونه ته دی فرصتونه برابر کی یعنی اوسنی دولت مسولیت لري په دې برخه کې دوی ته د فرصت ور برابر کی ترڅو دغه مرستې دغه کومک چې د نړیوال څخه راځي د ښځو په واسطه ښځو ته دی برته ورته دغه سي. عموما د ښځو حق په مجموع کې هم په افغانستان کې د شروع څخه تر دې د زموږ استاد د پښتنو د اصطلاح په سرسم د بابا دمه تر دغه دمه پورې نارینه او د دوی پر حق باندې سترګې پټې کړې دي. خو ښځې خپله کولای شي چې د یو بل ښځه درک کړي، د یو بل ښځې درد احساس ولري او هغه ته هغه رسیدګي وسي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال ټولنه دې په اوسنۍ حالاتو کې خپل کومکونه د ښځینه نهادونو سره شروع کړي او ښځینه نهادونه دې قوي کړي، حمایه دې وسي، اوسنۍ دولت دې هغوی ته جواز ورکړي د کار کولو، د فعالیت کولو حق دې ورته ورکړي، سید خپل قوانین دې ورته وضع کړي، هغه اصول چې دوی ورته ټاکلي دي دغه اصولو پر بنا باندې خو حد اقل مطرح دي کې ورته ودی وایي چې تاسو حق لري فعالیت وکړي په دغه دغه برخو کې فعالیتونه ولري، هغه برخې دي ورته واضح کې تر څو شزي اکټیف شزي لرو، فعال شزي لرو، زوریدلې کړېدلې شزي لرو چې حقوی د نورو شزو لپاره څه کولای سي، د دې وړتیا لري چې څه ورته وکولای سي او نړیوال دي کومکونه شروع کړي تر څو د یو ستر فاجعه څخه مخنیوي وسي.
بله میرمن زمان، تاسو میرمن او ته چې بالکل خپل روحیه له لاس ور کړی فکر کوي چې هر څه نور دی دوی لپاره ختم دی، څه ویل لري، څه مشوره لري؟
زما وینا یا زما غوښتنه د هغه میرمنو څخه چې دوی خپل روحیات له لاسه ورکړي دي یا خپل امیدونه له لاسه ورکړي دي، دا ده چې اصلا دوی نه امید نه سي، دوی به پاینده کې بیرته خپل هغه فعالیتونه چې ترسره کړي دي، هغه کړنې چې کړي دي په ټولنه کې، هغه حقوق به بیرته ترلاسه کړي. زه په دې هیله منه یم چې نړیواله ټولنه به افغان میرمنې د پامه ونه غورځوي، د دوی سره د مرستو لپاره به کومکونه وکړي، فعالیتونه به وکړي، دوی سره به بیا هم دوی سره راټول کړي، د دوی د تحصیل په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، د دوی د حقونو په برخه کې به حکومت مجبور کړي چې دوی ته حق ورکړي او دوی بیرته راپورته کړي او په ټولنه کې یو فعال قشر ځنې جوړ کړي.
بل میرمن نیازی ورته پښتنه تاسو هم مترکه او تاسو راتوي، هغه میرمن چې دوی فکر کوي نور هیڅ دوی نسی کولای، څه ډاډ ورکوي؟
زه خو خوند ته دغه ډاډ ورکوم چې هیڅ وخت نه امید به پات کیږي، نه امید کفر ده، موږ امیدوار یو، مګر داسې امید هم نه لرو چې فرض مثال وایي چې اوس دی یو بل مقاومت پورته